السلام علیکم د ازادې رادیو د نننۍ خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. قدر من اوریدونکو، نن سه شنبه د 1403 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان ولسمه ده چې د 1415 هجری قمری کال د روژې د مبارکې میاشتې له لسمې او د 2014 میلادي کال د جولای له اتمې سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خپرونې په سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په دې خپرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي، خبرونه او راپورونه خپریږي. وابوري چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته په هیواد کې دننه او بهر بیلابیل غبرګونونه څه دي؟ نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ. دا هم د مهمو خبرونو سرلیکونه. واشنگتن افغان چارواکو غوښتي چې د درغلیو د ادعاو په اړه له بشپړو څېړنو مخکې د انتخاباتو ګټونکی نه اعلانوي. د ولسمشرۍ د دوهم پړاو په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه د دواړو سیالو ډلو د استازو ترمنځ خبرې اترې دوام لري. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د بحرین حکومت یو جګپوړي امریکایي مقام ته له دې هېواده د وتلو امر کړی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون مازدیګر د دوهم پړاو انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړل. د دې نتایجو له مخې اشرف غنی احمدزی د 55.44% رایو په ګټلو له خپل سیال عبدالله عبدالله څخه چې څه کم 44% رایې ګټلې دي مخ کېدی. د دې کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی خبریالانو ته وویل د شکایتونو لراپورته کېدو وروسته د 1913 مرکزونو رای له سره وشمیرل شوې چې له مخې 4428 رای د اشرف غنی احمدزی په پلوي او 4428 رای د عبدالله عبدالله په پلوي باطل شوې. د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو د لومړنیو نتایجو اعلان د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د انتخاباتي ټیم او د دوی د ملاتړو له تاوده هرکلی سره مخ شوي، خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ انتخاباتي ډلې بیا دا نتایج غیر مشروع او د خلکو د رایو پر ضد کودتا بللې. د اصلاحاتو او همپلنې د ټیم ویان فضل رحمان اوریا د نتایجو له اعلان څو شېبې وروسته ازادۍ راډیو ته وویل لومړني نتایج د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړل او د انتخاباتو کمیسیون د دوی په نظر یو قانوني کمیسیون نه دی. په همدې حال کې واشنگتن له افغان چارواکو غوښتي چې تر هغه چې د افغانستان انتخاباتي بنسټونو د درغلیو د ادعاو په اړه خپلې څېړنې نوې بشپړې کړي، څوک د انتخاباتو ګټونکی نه اعلانوي. له بلې خوا راپورونه وایي چې د دواړو سیالو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ په انتخاباتو کې د تقلب د ادعاو د څېړنې پر لارو چارو خبرې روانې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د دې خبرو په اړه وویل د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم لخوا د اشرف غنی انتخاباتي ټیم ته 10 شرطونه وړاندې شول چې څلور د اشرف غنی احمدزی ټیم منلې دي. ښاغلی نورستانی زیاته کړه
شش موارد دیگر یا معیار دیگر کې
شپږ نور معیارونه چې د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله لخوا وړاندیز شوی، تر هغه ځایه چې موږ خبر یو له څلورو یې خپل ښاغلی عبدالله بیرته صرف نظر کړی او په دوو نورو دواړو لورو ترمنځ بحثونه روان دي. د عراق دولتي ټلویزیون ویلي دی د هیواد پارلمان خپل بل غونډه د اګوست د میاشتې 12 نیټې پورې وځنډوله. د عراق د پارلمان راتلونکي غونډه په داسې حال کې ځنډیږي چې د هیواد د پارلمان لومړنۍ غونډه د جولای په لومړۍ نیټه له ګډوډۍ سره پای ته ورسېده. په عین حال کې د بغداد په لویدیځ کې د یو توغندي د لګېدو په پیښه کې د عراق یو جګپړی پوځي مقام وژل شوی. بحرین وروسته له هغه یو امریکایي ډیپلومات ته له دې هېواده د وتلو امر وکړ چې نوموړي د شیعه اپوزیسیون له یوې مخکښې ډلې سره وکتل. د بحرین د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل په بحرین کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ډیموکراسۍ، بشري حقونو او کار په چارو کې د مرستیال تام مالینوکسی نور نو په بحرین کې نشي پاتې کېدلی. د بحرین د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې دا ډول غونډې د بحرین خلک ویشي او له ډیپلوماتیکو اصولو وتلې دي. مالینوکسی چې د یکشنبه په ورځ بحرین ته رسېدلی، دغلته یې د وفاق په نوم د شیعه اپوزیسیون له یوې ډلې سره کتلي او د پلان له مخې باید درې ورځې په دې هېواد کې پاتې شوی وای. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي متحد ایالات او اسرائیل له لویدي سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې د ایران د ویرولو لپاره یو لوبه پیل کړې ده. د روانې جولای میاشتې په 16 نیټه د ورکړل شوي مهلت له پای ته رسیدو مخکې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو وروستی او ټاکونکی پړاو تیره اونۍ په ویانا کې پیل شو. اسرائیلو پرله پسې ګواښ کړی چې د ایران پر اټومي تاسیساتو به برید وکړي. خامنئي چې پرون یې له سیاسي مشرانو سره د روژه ماتي پر مهال خبرې کولې وویل د دې علت چې دوی پر ایران برید نه کوي دا دی چې دا کار ډیر زیات لګښت لري او ځکه د ده په وینا دښمن ته له ګواښونو او بندیزونو پرته بله هیڅ لاره نه ده پاتې.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سنډیکریټ په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 1.15. په کندهار کې آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.22. په هرات کې هم آسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 2.14. په مزار شریف کې به آسمان مروي، د تودوخې لوړ درجه 2.22. او په جلال آباد کې به آسمان نیمه وریځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 3.15.
زموږ غږله آزادۍ رادیو اوري خبرونه مو اوریدل. او د هیواد د پلازمینې کابل او څولویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل مو هم اوریده. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. پر اپورونه کې بعد د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو د مقدماتي نتایجو د اعلان په وړاندې د اشرف غنی احمدزی او عبدالله د پلویانو د متفاوتو غبرګونونو په اړه معلومات واوري. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د مقدماتي نتایجو د اعلان په اړه نور راپورونه هم لرو. واوري چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي خبا وای که د انتخاباتو د نتیجو اعلان تر هغه ځنډول شوی وای چې د رایو د څېړنې لپاره پر اضافي اقداماتو موافقه شوې وای. په نورو موضوعاتو کې د بلخ پوهنتون محصلین له افغان ولسمشر څخه د لوړو زده کړو د قانون سمدستي توشیح غواړي. د ژوند رنګونه د په زړه پورې محاورو په لړ کې مو نن له هغه ځوان سره خبرې کړې چې هغه پلوري
سبای نه گرمی پوری گرمی نه خرسی به مازیګر تر اوز ځان چې کوم من داوته سکو به روز بیرون ما خصنا پوره ته هغه خرسی بیا.
کدې سهارنې خبرې مجلې ته تر پای غوښ شي. د نور موضوعاتو په اړه راپورونه به هم واوري. نور سره اوسئ. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو د مقدماتي نتایجو اعلان کړ. د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د انتخاباتي ټیم او د دوی د ملاتړو له تاو د هرکلی سره مخ شوې. د عبدالله په مشرۍ انتخاباتي ډلې چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره اړیکې پرې کړې بیا دا نتایج غیر مشروع او د خلکو د رایو پر ضد کودتا بولي. له بلې خوا له هم دواړو خواوو ترمنځ د انتخاباتي تقلب د اداو د څېړنې په اړه د یو چوکاټ په رامنځته کولو خبرې اترې دوام لري. اجمل انمو د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان په اړه د دواړو خواوو له عکس العملونو خبروي.
کله چې تیر مازیګر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د دویم دور ټاکنو لومړني نتایج اعلان کړل نو په یو شمېر ولایتونو کې د اشرف غنی پلویان له خوشحالۍ لارو کوڅو ته راووتل او په ډولونو او میلو یې د دې اعلان هرکلی وکړ. دا اشرف غنی احمدزی چې په لومړنۍ نتایجو کې ګټون کې خودل شوی انتخاباتي ټیم د دې اعلان هرکلی کوي خو مقابل ټیم بیا وایي سوچ پاک راي لا ناپاکو نوي بیل شوی دوی به دا نتایج ونه مني. دا بدلون او دوام د ټیم ویان نومان شنواری ازادي رادیو ته وویل دوی د لومړنۍ نتایجو د اعلان هرکلی کوي خو دا مني چې دا وروستي نتایج نه دي. هغه شنواری وایي لومړنۍ نتایج وروستي نتایج نه دي. موږ هیله من یو چې د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې کمیسیون به د هغه شکایتونو څېړنه وکړي چې موږ ورسره راجستر کړي. همدارنګه له خپل سیال ټیم څخه چې د اصلاحاتو او هم پالنې ټیم دی غواړو چې د شکایتونو د څېړنې په دې ملي پروسه کې له موږ سره شریک شول. خو د اصلاحاتو او هم پالنې ټیم ویان فضل رحمان اوریا بیا د نتایج غیر قانوني بولي. نوموړي د نتایجو اعلان څو شېبې وروسته ازادۍ رادیو ته وویل
نتایج ابتدایي را کمیسیون انتخابات اعلان کړ. او کمیسیون
خغلی اوریا وایي لومړني نتایج د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړل او د انتخاباتو کمیسیون زموږ په وړاندې یو قانوني کمیسیون نه دی. دا د کمیسیون کار او نتایج زموږ سره مشروعیت نه لري. هغه څه چې دوی د انتخاباتي نتایجو په نوم اعلان کړل موږ یې غندو او دا ناقانونه او نامشروع نتایج
بولو.
د عبدالله د انتخاباتي ټیم یو بل ویان مجیب الرحمن رحیمي بیا د رویټرز خبري اژانس ته ویلي موږ دا نتایج نه منو او دې اعلان ته د خلکو د رایو پر ضد د یوې کودتا په سترګه ګورو. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو سیالو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ په انتخاباتو کې د تقلب د ادعا او د څېړنې پر لارو چارو خبرې اترې لا هم روانې دي. ویل کېږي د دوشنبې په ورځ د دواړو لورو ترمنځ یو وروستي جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نتایجو اعلان د څو ساعتونو لپاره وسنډاوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د دې خبرو اترو په اړه ویل چې په اعلان شوو لومړنیو نتایجو کې دا خبرې اترې کوم اغېز نه لري. نوموړي ویل تر هغه ځایه چې معلومات لري د عبدالله انتخاباتي ټیم لخوا د اشرف غني احمدزي انتخاباتي ټیم ته لس شرطونه وړاندې شوي چې څلور یې د اشرف غني احمدزي ټیم منلي دي. ښاغلي نورستاني زیاته کړه
شش موارد دیګر یا معیار
شپږ نور معیارونه چې د ډاکټر صاحب عبدالله لخوا وړاندې شوي تر هغه ځایه چې موږ خبر یو له څلور یې خپله ښاغلي عبدالله بیرته په شا شوي او په دوو نورو د دواړو لورو ترمنځ بحثونه روان دي. دا اشرف غني احمدزي له انتخاباتي ټیم څخه داود سلطان زوی د فرانسې خبري اژانس ته د خبرو اترو په اړه ویلي موږ د وسرو انتخاباتي مرکزونو د رایو په څېړنه موافقه وکړه خو دوی ځینې نور شرایط هم لري چې موږ ورسره موافقه نشو کولای. نو تر اوسه پورې یوازې یو برخه توافق شوه. خو د عبدالله د انتخاباتي ټیم ویان فاضل سنچارکی وایي موږ د یو لزرو مرکزونو د رایو د بیا څېړنې غوښتونکي یو چې د دواړو ټیمونو د استازو او د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې باید ترسره شي. نوموړي ویلي چې خبرې لا هم روانې دي که کومه نتیجه یې ورکړه موږ به بیرته پروسې ته داخل شو که نه له کمیسیونونو سره به اړیکې ټینګې نه کړو. د دواړو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ دا خبرې اترې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب روانې دي.
په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډابنز ویلي د جمهوري ریاست د دوهم پړاو انتخاباتو د مقدماتي نتایجو له اعلان وروسته د سخت ناهیلی شوی. ښاغلی ډابنز همدارز ویلي که په افغانستان کې داسې یو حکومت جوړ شي چې افغان ولس او نړیواله ټولنه یې پوره ملاتړ وکړي نو دا هیواد به په اقتصادي او ټولنیز لحاظ ډیر پرمختګ وکړي او په سیمه کې به د یوې ښې ډیموکراسۍ نمونه وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو لومړني نتایج پرون له پنځه ورځني ځنډ وروسته اعلان کړې چې له مخې اشرف غني احمدزي د عبدالله نه نږدې یو میلیون رایې زیاتې ګټلې. سره له دې چې نړیوالې ټولنې تر اوسه د دې اعلان په اړه څه نه دي ویلي خو ښاغلي ډابنز چې د کار موده یې مخ په خلاصېدو ده له امریکا غږ آشنا ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې د مقدماتي نتایجو اعلان دای ناهیلی کړی. د وویل د انتخاباتو کمیسیون ته په کار و چې هغه موافقه او اقدامات په پام کې نیولی وای چې دواړو ټیمونو د درغلیو د څېړنې لپاره کړی دي څو له همدې لارې د همدې د هغو شکایتونه څېړل شوي وای. لاشنا ټلویزیون سره په مرکه کې ښاغلی ډابنز همدارنګه وویل ښه به دا وایي چې د انتخاباتو د نتیجو اعلان تر هغه ځنډېدلی وای چې د رایو د څېړنې لپاره په اضافي اقداماتو موافقه شوې وای. نوموړي زیاته کړه لا هم څو میلیونه رایې شته چې باید وڅېړل شي. په داسې حال کې چې ډېر کار لا پاتې دی نو څه اړتیا وه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو لومړنۍ نتایج اعلان کړل. دا وینځول ملګرو ملتونو د رایو د څېړنې لپاره څو وړاندیزونه کړي چې د دواړو کاندیدانو لپاره د منلو وړ وو خو د هغو منل یا نه منل مهم نه دي. اوس دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مسؤلیت دی چې په دې اقداماتو کار وکړي. موږ د هغو نه غواړو چې د ملګرو ملتونو د وړاندیز سره سم د کار وکړي او زه په دې ګمان یم چې هغوی باید دا کار څومره ژر چې امکان ولري وکړي ځکه د اګست په دوهمه نیټه به نوی ولسمشر لوړه کوي. هغه وویل د هیله مندی چې په افغانستان کې د انتخاباتو روان کړکېچ نور پای ته ورسیږي د انتخاباتو پروسه دوام وکړي او پاکې او ناپاکې رایې سره بیلې شي او یو ګټونکی اعلان شي او هم د دواړو ټیمونو ترمنځ سیاسي خبرې اترې روانې وي. دابنز وایي دغو پروسو د دوی پروسو ناکامه کېدل د افغانستان لپاره ښه خبر نه دی. که چیرته د دغو دوو پروسو څخه یوه یې هم ناکامه شي نو په افغانستان کې به په ثبات او نیکمرغۍ ناوړه اغیز وکړي. دا به افغانستان سره وویشي او د دې هیواد د سولې او ثبات لپاره به نه یوازې د امریکا بلکې د نړیوالې ټولنې پر ژمنو هم اغیزه وکړي. ښاغلی ډابنز د امریکا غږ آشنا ټلویزیون سره په مرکه کې وویل که په افغانستان کې د انتخاباتو روانې ستونزې پای ته ورسیږي او داسې حکومت جوړ شي چې ټول افغان ولس او نړیواله ټولنه یې په پراخه توګه ملاتړ وکړي نو دا هیواد به په اقتصادي لحاظ او ټولنیزو برخو کې ښه پرمختګ وکړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د انتخاباتو اړوند نور موضوعات هم لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون ناوخته د انتخاباتو د دوهم پړاو مقدماتي نتایج اعلان کړل. د دې نتایجو له مخې اشرف غنی احمدزی د 50.4% رایو په ګټلو سره له خپل سیال عبدالله څخه چې څه کم 40% رایې ګټلې دي مخکې دی. د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو د لومړنیو نتایجو اعلان د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د انتخاباتي ټیم او د دوی د ملاتړو له تاو د هر کلی سره مخامخ شوي، خو د عبدالله په مشرۍ انتخاباتي ډلې بیا دا نتایج غیر مشروع او د خلکو د رایو پر ضد کودتا بللې. واشنگتن له افغان چارواکو غوښتي چې تر هغه چې د افغانستان انتخاباتي بنسټونو د درغلیو د اداو پر خپلې څېړنې نه وي بشپړې کړې، څوک د انتخاباتو ګټونکی نه اعلانوي. د راپورونو له مخې د اشرف غنی احمدزی او عبدالله د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ په انتخاباتو کې د تقلب د اداو د څېړنې پر لارو چارو خبرې اترې اوس هم روانې دي. د عراق دولتي ټلویزیون ویلي دی د هیواد پارلمان خپله بله غونډه د اګست د میاشتې تر 12 نیټې پورې وځنډوله. د عراق د پارلمان راتلونکې غونډه په داسې حال کې ځنډیږي چې د هیواد د پارلمان لومړنۍ غونډه د جولای په لومړۍ نیټه له ګډوډۍ سره سم پای ته ورسېده. بحرین وروسته له هغه یو امریکایي ډیپلومات ته له دې هیواده د وتلو امر وکړ چې نوموړي د شیعه اپوزیسیون له یوې مخکښې ډلې سره وکتل. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای وایي متحدو ایالاتو او اسرایلو له لویدیځ سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې د ایران د ویرولو لپاره یو لوبه پیل کړې ده. د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو لوړاندې کولو مخکې جناقه الکوزي ته غوښ شي چې د افغانستان په اړه د لویدیځ په مطبوعاتو کې د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړې.
زیات شمیر لویدیز ورسپانو د افغانستان د جمهور رئیس د دوهم دور انتخاباتو د لانجو او ستونزو په اړه مضمون او مخالف خبرې کړې دي. انګلستان چاپ ګاردین ورسپانې په افغانستان کې د فیسبوک په اړه چې د زیاتو په وینا د انتخاباتو پر روانه لانجه کې د قومي او سمتي مسلو اور ته لمن وهي یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې راغلي. افغان حکومت له هغو اندېښنو سره سره چې د فیسبوک ټولنیز رسنۍ د انتخاباتو پر روانو شخړو کې قومي مخالفتونه رامنځته کوي، د دغه ټولنیز رسنۍ د بندولو وړاندیز رد کړ. ګاردن لیکي د اشرف غنی احمدزی او عبدالله ترمنځ د انتخاباتو د لانجې له امله د دواړو مشرانو ملاتړي د فیسبوک له لارې یو بل ته بدرد وایي او د شخړو د رامنځته کېدو اندېښنې پیدا کړې دي. ورسپانې د جمهور ریاست د مرستیال ویان فائق واحدي خبره راخیستې چې وایي د افغانستان ملي امنیت شورا د یکشنبې په ورځ د فیسبوک په اړه بحث وکړ. په فیسبوک کې ځینې کسان کرکه او نفرت خپروي او د افغانستان ملي وحدت ته زیان رسوي، خو له بحثونو وروسته امنیت شورا پریکړه وکړه چې فیسبوک دې نه بندېږي. ګاردن لیکي په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې د انټرنیټ استعمالونکي زیات شوي او د جمهور رئیس د کاندیدانو دواړه لوري د دښمنۍ پیغامونه او د درغلیو د ادعاو تصویرونه خپروي. ګاردین افغانستان ته د ملګرو ملتونو د خاص استازي یان کوبیش خبرې هم را نقل کړي چې وایي په ځینو ټولنیزو رسنیو کې خواشینونکي شیان خپرېږي او موږ د کاندیدانو له ملاتړو په کلکه غواړو چې د پارونکو بیانونو د کرکې رامنځته کولو خبرو او د خلکو ترمنځ د بیلتون اچونې له بیانونو خپرولو ډډه وکړي. نیویورک ټایمز ورسپانې بیا د افغانستان لرغونی سوداګریز موقعیت ته چې دا مهال یو ځل بیا د جنوبي آسیا د هیوادونو په سوداګرۍ او سوکالۍ کې مهمه ونډه لري کتنه کړې او تر دې سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی چې په یوې سترې بدنې تیرېدونکې لار. ورسپانې لیکي جنوبي آسیا چې د منځني ختیځ په څنګ کې پرته ده د نړۍ ډېر دوستانه جیوپولیټیکل یا سیاسي جغرافیایي ګاونډ او چاپیریال نه دی. د کشمیر په لانجه کې له 1990 لسیزې راهیسې 50,000 کسان وژل شوي چې دا رقم له 1948 کال یعنې د اسرایلو او فلسطینیانو له شخړې راهیسې د وژل شوو کسانو درې برابره زیات دی. نه یوازې افغانستان او پاکستان په خپلو کې جوړ نه دي، بلکې هند، بنګلادیش، نیپال او سریلانکا هم یو له بله سره ستونزې لري او اړیکې چندان رغونکې نه دي. نیویورک ټایمز زیاتوي په 2008 کال کې د هند په ممبای ښار کې د یوې پاکستاني تروریستي ډلې له حملو وروسته د پاکستان او هند ترمنځ د پخلاینې لپاره زیاتې هیلې نه دي پاته. ورسپنه وړاندې لیکي سمو دا وړاندې چې د هند نوی ټاکل شوی صدر اعظم نارندرا مودي د لوړې مراسمو ته د ټولو ګاونډیو هیوادونو مشران وربلل. دا اجنډا ښکاره شو چې د هند مشر غواړي د ګاونډیانو ترمنځ د ویزو بندیزونه لرې کړي او په خپلو کې پراختیایي تاسیسات د سوداګرۍ دهلیزونه د انرژۍ همکارۍ او په مصیبتونو او بیړنیو حالاتو کې یو له بله مرستې او همکاري زیاتې کړي. د ورځپاڼې په باور د دغه ښه لید یا ارادې لپاره تر ټولو غوره لار به دا وي چې د سوداګرۍ لرغونې لار چې کابل له چټاکنګ سره نښلوي او 1500 مایل اوږده ده بیا راژوندی او ورغول شي.
وروسته له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو مقدماتي نتایج اعلان کړل. متحدو ایالاتو په دې انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه د بشپړو او کره څیړنو غوښتنه وکړه. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاندې جین ساکی پرون وویل هغه نتایج چې پرون د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړل وروستي نتایج نه دي او کېدای شي د شکایتونو د کمیسیون له څیړنې وروسته بدلون پکې راشي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند اوروي.
واشنگتن له افغان چارواکو غوښتي مخکې لدی چې د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونو د درغلیو د ادعاو په اړه خپلې څیړنې نوي بشپړ کړي، څوک دې د انتخاباتو ګټونکي نه اعلانوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان د جین ساکی وایي په شمیرل شو رایو د بیا غور یا څیړنې د هغه معیارونو له مخې چې دواړو کاندیدانو پرې موافقه کړې د ورکړل شو 2 میلیون رایو څخه 3 میلیون رایې اغېزمنې کېدای شي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون په خپلو لومړنیو نتایجو کې وویل چې اشرف غنی احمدزی 55.4% رایې ګټلې او سیالی عبدالله عبدالله 43.55% رایې ترلاسه کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل موږ نن د لومړنیو نتایجو د اعلان شاهدان وو او زموږ ترک دا دی چې دا وروستي او معتبر شمیرې نه دی او ښایي د وروستۍ نتیجې څرګندوی هم ونه وسی. د نوموړي په وینا د کاندیدانو د رایو وسنۍ فیصدي کېدای شي د افغانستان د انتخاباتي بنسټونو له څیړنو سره بدلون مومي. بیرمن ساکی زیاته کړه د تقلب په اړه جدي تورونه شته او باید په دقیقه توګه وڅېړل شي.
د تقلب په اړه جدي تورونه شته چې زموږ په نظر په سمه او مناسبه توګه نه دي څېړل شوي. نو دا مهال زموږ تمرکز په دې دی چې په دې انتخاباتو کې د تقلب د اتهامو او ټولو بې نظمیو په اړه د یوې کاملې او دقیقې څیړنې غوښتنه وکړو. زموږ په نظر پر انتخاباتي بهیر د افغانانو د باور لپاره دا کار ډیر مهم دی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ په دویم دور انتخاباتو کې د 1.5 میلیون په شرایطو پوره کسانو څخه 3 میلیون زیات رایې ورکړي. دا شمیر په لومړي دور کې د 2 میلیون په شاوخوا کې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دواړه کاندیدان او انتخاباتي ډلې باید د ادعاو په څیړنو کې د انتخاباتو د شکایتونو له کمیسیون سره همکاري وکړي. دا نوموړې په وینا دوی باید له پارونکو تبصرو او اعمالو ډډه وکړي او لومړني نتایج دې د خپلې بریا یا ماتې اساس نه ګڼي. جین ساکی وویل د امریکا متحده ایالات په ځانګړې توګه د هیڅ کاندید ملاتړ نه کوي او له افغانستان سره به د امریکا ملاتړ پر دې بنسټ وي چې دا هیواد یو موټی پاتې شي او د انتخاباتو نتایج معتبر وسی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دا شیبه زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو د سحر له او د ماخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د ماخام په او بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سحر تر او دوام کوي. د بلخ پوهنتون ګڼ شمېر محصلین او د مدني ټولنو یو شمېر فعالان له ولسمشر حمد کرزي څخه غواړي چې د لوړو زده کړو قانون ژر تر ژره توشیح کړي. د بلخ پوهنتون یو شمېر محصلینو پرون په یو غونډه کې د لوړو زده کړو د قانون د توشیح د غوښتنې ترڅنګ په هیواد کې د لوړو زده کړو د کیفیت د لوړېدو لپاره هم سپارښتنه وکړه. مجيب الرحمن حبيبزي له مزار شریف په دې اړه د راپور برابر کړی.
د بلخ پوهنتون د محصلینو د همغږۍ شورا غړو په مزار شریف کې د یوې غونډې په ترڅ کې له ولسمشر کرزي څخه وغوښتل چې هر څومره ژر د لوړو زده کړو قانون توشیح کړي. په بلخ کې د محصلینو د همغږۍ شورا مشر سید محمد یزدان پرست رسنیو ته په خبرو کې وویل له دې سره چې د هیواد په عالمان د سیاسي، قومي او لسانی مسایلو پر سر د لوړو زده کړو قانون تصویب نه کړ، خو ولسمشر کرزي د باید د حسینی حکومت تر پایه دا قانون توشیح کړي. د بلخ پوهنتون د محصلینو د همغږۍ شورا په دې اړه یو پیکړه لیک صادر کړه چې په یو برخه کې داسې راغلی وو:
توشیح قانون تحصیلات عالی توسط رئیس جمهور.
لاورس مشر کړي څخه غواړو چې د اوسنی حکومت په ورسته ورځو کې د یو ملي رهبر پایس لا دی چې پارلمان د لوړو زده کړو قانون ته مثبت رایه ورنکړه، خو نو موړی دا قانون توشیح کړي. د بلخ پوهنتون د بیا رغونې چارې په سستۍ سره پرمخ ځي. لا راتلونکي حکومت څخه مو غوښتنه دا ده چې د زده کړو په برخه کې د پراختیايي کارونو ته چټکتیا ور وبخي. د پوهنتونونو، ښوونځیو او مدرسو جوړول دي په کاري لومړیتوبونو کې حساب. د محصلینو د لوړو زده کړو له وزارت څخه وغوښتل چې په ټولګیو کې د محصلینو د جذب او په پوهنتونونو کې د منظم درسي سیستم د رامنځته کولو لپاره نوي مقررات او لوایح په معیاري ډول رامنځته کړي. دوی وایي چې د افغانستان پارلمان د سیاسي، قومي او ژبني مسایلو او اختلافاتو پر سر د لوړو زده کړو قانون پاس نه کړ. په همدې اړه د بلخ پوهنتون یوه محصله وایي:
پارلمان
د نژادي، ژبني او قومي مسایلو پر سر دا قانون تصویب نه کړ. هغوی وزیران استجواب کوي او پیسې ترې اخلي، خو د لوړو زده کړو قانون یې د همدې سیاسي او قومي تعصباتو پر سر پاس نه کړ. د ویلو ده چې د بلخ پوهنتون د محصلینو د همغږۍ شورا په دې ناسته کې د دې ولایت ګڼ شمېر معلولینو هم ګډون درلود، چې راتلونکي حکومت ته یې د معلولینو لپاره د لوړو زده کړو د اسانتیاو برابرولو په خاطر ځینې وړاندیزونه هم درلودل. مجیب رحمان، حبیب صاحب، مزار شریف.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو د په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. او دا هم د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه
کته دی اول نمبر تا واخلا د کنځای
نوم مزمره شمالي مفرزه
دا څه کوي دلته؟
دلته راغلم خپل غریبي کو.
خدا غریبي دی راته وای څه کوي؟
دا موږ هغه خرڅو
ښا دا هغه وطني دی.
دا ماشيني رقم د فارم لري وطني رقم دا
موز دی خپل چرګو هغه دی کا چیرته ما اخستی؟
نه چیرته ما اخیزه د دکان له لوی غټ دکان نه دی هغه ته ما اخستی دی.
نو دکان ته په چړه ولا خلې
شل کرټ از تن راو ما ته قرضه کې څو کرټ تخلي بیا پیسې هغه چې ته خرڅ کې پیسې ورکوم.
نو تا ته ورځي روپے درکوي د اگېو حساب در سره نیولې څنګه؟
دا اگې حساب در سره نیولې څو اگې ته وړي ما ون حساب اگې رانه پیسې خلی رانه
فرزن کا سل اگې خرڅ کې څو پکې تا دی
200 کې زما دی بیا
سل اگې کې 200 روپے تا دی
او سل په 200 روپے نه سل په
یعنی سل اگې په 500 روپے چې دا نشو 500 یعنی 500 کې 200 روپے تا دی
او 200 زما دی
خدا خو خدا نو
دا سدا ځکه نه
نو څنګه خرابې خو نی پکې کله کله خو څوک شکایت نه کوي
شکایت رس مات چان نه کړی دا خرابې رقم دې
څومره خرڅوي دی ورځې
دا سه د ګرمې پورې نه راوځي سبې نه ګرمې پورې چې نه خرڅي کې سبې د ګرمې نه خرڅي به ما ځګر تر اوځه دا نه چک مون من دا د سکو به راوځ بیرون ما خصنه پورې ته هغه خرڅي کې بیا
کله خو درنه ماتې شي نه دی
لږ درنه ماتې شي مات کېږي شپه ودانې ماتې ګرنه
بیا غدي ماتو تاوان پچا دی
او په ما ده بیا
وای وای دا نو تاوان تا ته درځي
تاوان ما ته راځي کنه خزم چې خراب مې شي کنه روغ رانه خراب شي تا کې هغه تاوان په ما ده
او نو دا بیا ګټ اړې راځه ک تاوان اوس خو ګرمي ده خامخه خرابي
نه موږ ته دسه بغیر اوړو چې zarar نه لري روغ هغه اوړو خرابونه کوي دا سره
نو خراب روغ ته څنګه پیژنې دا پټکی کې پټه ده
نه پټان چې ته معلومیږي خراب وای
ته خو ما تم چل راو کې څنګه معلومیږي چې دا خراب ده داخله
خراب چې اوس موږ نه چلې زکو دا بخ چې نه لاستی برق دا واخ دا ګیس من ته سبا چو د شتون سبا چو چا ته معلومیږي خراب وای
چې رڼا یې څنګه وي خراب وي
اته داغ لري خراب شي من کې تور داغ لري په پانه کې غونډه
چې سراغ ورته ونیسي او داغ پکې ښکاري
داغ پکې خراب وي او داغ پکې نه به روغي
چې د سرنا غوندې ښکاري هغه
روغ او هغه روغ
کنو د ورځې څو پیدا کوي
د ورځې 300 روپۍ ته مازګر کې پات کیږي ما کوم چې د تاخ لار 300 روپۍ ته پات کیږي
کور دی بل ځای دی
او کور من بل دلته او ځای کې او تاخ لار ما
نو ته خو ماشوم یې چا زره اوسېږي څوک شته
لار مې ده کاکاګان مې ورونه مې ده کسان دي سره
هغه هم دلته کار کوي
هغه هم داسې کار کې داګه یو
ته عمر خو دې درس وایلو دې درس نه وای
درس یو وخت په رومل مکتب مې ځنه شو ما سره خوشم کو راغلو بیت
نه ناشه دا اوس هم عمر شته دا درس وایل خې دي کنه سبب هغه خرڅول نه بخلاص یو نوی سړی به درنه جوړ وي. ښه ښه، نو ډېره مننه، خدای دې خوشحاله لره.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، دا د خبري مجله پای ته ورسېده، خو بله نیم ساعته خبري مجله